لومړی دا ده چې هر هیواد چې د بل هیواد سره کله یو تړون لاسلیک کړي، هغه باید د نړیوال حقوقي شخصیت سټیټس یا وضعیت ترلاسه کړي. تر څو چې یو دولت د نړیوال حقوقي شخصیت اعتماد ترلاسه نه کړي، او هغه نشي کولای چې بیا د نورو هیوادونو سره تړونونه امضا کاندي یا هغه دې تعمیل کړي او هغه دې په رسمیت وپیژندل شي. او نړیوال حقوقي شخصیت هغه حالت دی چې که یو هیواد په نړیواله کچه باندې په بین المللي سطحه باندې د مکلفیتونو او د وجایبو صلاحیت ولري. اما اوس لیدل کېږي چې طالبان په نړیواله کچه د مکلفیتونو او د وظایفو او د هغو تکالیفو چې باید دوی ادا کاندي صلاحیت نه لري، ځکه دوی تر اوسه پورې په یو دولت نه دي بدل شوي، په یو نظام نه دي بدل شوي او په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نو د یو دولت حیثیت نه لري په نړیواله کچه باندې. تر څو چې د دولت حیثیت پیدا نه کړي، بیا د نړیوالو حقوقي شخصیتونو په قطار کې نشي راتلی. په دې اساس باندې طالبان نشي کولای چې د یو حقوقي چوکاټ په داخل کې یا د یو حقوقي اعتماد یا اعتبار په داخل کې د نورو هیوادونو سره تړونونه او معاهدې لاسلیک کړي.
طالبانو تر دې مخکې له روسیې او د ځینو نورو هیوادونو له شرکتونو سره هم دې ته ورته تړونونه کړي دي. له حقوقي اړخه دغه تړونونه څومره اعتبار لري؟
طالبان د خپل سیاسي بقا لپاره، د خپل حاکمیت لپاره له هر ډول حالتونو استفاده کوي. ما تاسو ګوري چې دوی د روسیې سره د تیلو معاهدې او د نفتي موادو معاهدې لاسلیک ولا هغه ونه رسېدي سر ته، ځکه ونه رسېدي. طالبان هلته د یو دولت په توګه باندې چې هغه د یو مشروع دولت اوسیږي نه پیژندل شوي، او هغه خپل ځای ته ونه رسېدي او نیمه لاره کې پاتې شوي، یا د اجرا تضمیني حالت نه موجود. نو کله چې د اجرا د تضمین حالت نه موجود، بیا هلته دغسې معاهدې ناکامیږي. موږ تاسو عملا ګورو نو اوس که طالبان هره معاهده لاسلیک کړي، دا سیاسي اړخ لري، حقوقي اړخ نه لري، ځکه چې دلته پارلمان نشته چې هغه دې لویو مسلو کې دې مداخله وکړي او د حقوقي نگانه دې هغه لوی قراردادونه چې د نورو ملتونو نورو هیوادونو سره لاسلیک کړي، هغه ته دې اعتبار ورکړي او هغه دې مشروع وکړي. همدارنګه لویه جرګه نشته، ځکه په لویه جرګه کې د افغانستان مسایل د نورو هیوادونو سره مطرح کیږي، هغه موجود نه لري. نو زه فکر کوم چې د طالبانو تعامل د هیوادونو سره داسې تر ډیره پورې دا سیاسي دی. طالبان په هیڅ چوکاټ کې، په هیڅ موضوع کې دغسې یو څه چې هغه د حقوقي اعتبار ولري او حقوقي مشروعیت ولري، دوی ورته توجه نه کوي، بلکې فقط د خپلې بقا لپاره د سیاسي زاویې څخه هر څه ترسره کوي.
که چیرې ملګري ملتونه یا نورې ادارې چې پر بندیزونو څار کوي اعتراض وکړي، دوی د طالبانو د حکومت په وړاندې چې د کابینې ځینې غړي یې د بندیزونو په فهرست کې شامل دي، څه اقدام کولای شي؟
ملګري ملتونه د خپل منشور په چوکاټ کې، چې نو اوسه پورې طالبان دولت نه دی، ما مخکې اشاره ورته وکړه، او اوسه پورې بین المللي امنیت یو ګواښ دی، نړیوالې سولې ته یو ګواښ دی. د ایمانو زواهري وژل کېدل، همدارنګه د نورو تروریستي ډلو وژل کېدل په کابل کې، او خپل د طالب دغه وجودي فلسفه، خپل د طالبانو د خپل اوسنی وجود، دا د دې باعث شوی ده چې بین المللي سولې ته د خطر تعریف شي طالبان خپله. نو کله چې طالبان د سولې پر وړاندې باندې خطر تعریفیږي، نو ملګري ملتونه د خپل منشور پر اساس باندې د هر نوع تعزیراتو څخه استفاده کولی شي. تور لیستونو کې همدارنګه اقتصادي تعزیرات، همدارنګه حتی نظامي اقدام د یو څلویښتمې مادې پر اساس باندې هم کولی شي، د امنیت شورا د پریکړې پر اساس باندې. نو د 8-9 او یو څلویښتمې مادې پر اساس د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس دغه تعزیرات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته یو مسلم حق ده چې اعمال کړي طالبانو پر وړاندې، ځکه طالبان تر اوسه پورې په جنګي کتله باندې پاتې شوي دي، او ملګري ملتونو له خپلو تعزیراتو نه د خپل منشور په چوکاټ کې د صلاحیت لري چې ورڅخه استفاده وکړي.